السلام علیکم د مازیګر شپږ بجې د دوستانو د ازادي رادیو د مازیګرنی خبري مچلې اوریدو ته مو زه رضوان مراد هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په خوست کې د نن ورځې د چودنې او په دې اړه چې په مظاهرو کې چودنې په افغانستان کې څومره سابقه لري د چارو د کارپوهانو نظر هم در سره شریکو. دا هم اوري چې د فرخوندې د قتل د حقیقت موندنې کمیسیون وایي چې د فرخوندې په اړه د قرآن کریم د سوځولو ادعا په بشپړه توګه بې بنسټه ده او په دې اړه هیڅ ډول سند او یا شواهد نشته. خو له هر څه مخکې له عصمت ساروان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
ولسمشر غنی د خوست انتحادی حمله چې ولستنه پکې ووژل شول په کلکه وغندله. د پاکستان پارلمان یمن ته د ځواکونو پر لیږلو د غور لپاره د پارلمان غونډه بللې ده او په کینیا کې پر یو پوهنتون په حمله کې 15 تنه وژل شوي او 15 شپته نور ژوبل دي. د خبرونو تفصیل: ولسمشر محمد اشرف غنی په خوست کې نننۍ حمله وغندله. د خوست په انتحاري حمله کې ولس تنه وژل شوي او شاوخوا 40 نور ژوبل شوي دي. ولسمشر دا پیشه یوه نه بخښل کېدونکې چاره او ستر جنایت بللی دی. په همدې حال کې په کابل کې د قاطی ملاتړ قومنداني هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا پیشه غندلې ده. په دې اړه وروسته راپور هم لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغو کسانو چې په عمومي لارو ماینونه ږدي غوښتي چې د هیواد خاوره د خلکو لپاره د ویرې او خطر په ځای بدله نه کړي. ولسمشر دا غوښتنه د ماین پاکۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت وکړه.
زه له دې فرصته په استفادې سره په هغو کسانو باندې چې په لارو کلیو کاروندو او نورو ځایونو کې ماینونه ښکاکوي آواز کوم چې د وطن خاوره د وطن خلکو ته د ویرې او خطر په ځای مه بدلوي.
د عیسایو له مخې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې د ماین پاکۍ پر مهال 109 ماین پاکان وژل شوي او 903 نور معلول شوي دي. د فرخوندې د قتل په اړه د حقیقت موندنې کمیسیون وایي د دوی څېړنو ثابته کړې چې فرخونده بې ګناه وه او قرآن مجید یې نه و سوځولی. د دغه کمیسیون رئیس محیدین بلوڅ نن خبریالانو ته وویل نوموړې یوه متدینه نجلۍ وه او خلک به یې له انحرافه منع کول. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په هرات او ننګرهار ولایتونو کې د تښتونکو 2-5 کسیزې ډلې نیولې دي. د دغه ریاست د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو له مخې د تښتونکو له منګولو 2 ماشومان هم خوشي شوي دي. د پاکستان پارلمان د دوشنبه په ورځ ځانګړې غونډه بللې چې د یمن پر حالاتو او د حوثیانو پر ضد د پاکستاني پوځیانو د لیږلو په اړه د سعودي عربستان پر غوښتنې بحث وکړي. د پاکستان حکومت نن وویل د پریکړه وروسته له دې وشوه چې د صدراعظم محمد نواز شریف په مشرۍ د حکومت جګپوړو چارواکو غونډه وکړه. تر دې مخکې د پاکستان د دفاع وزیر او د ملي امنیت د سلاکار په ګډون د پاکستان یو پلاوی سعودي عربستان ته تللی و. سعودي عربستان نن وویل چې یمن له خاورې په ویشتل شویو ګولیو یو سعودي عسکر وژل شوی او لس نور ژوبل دي. دا وروسته له دې چې دا پیشه وروسته له دې وشوه چې یوه اونۍ مخکې سعودي عربستان په یمن کې د حوثي شیعهګانو پر ضد عملیات پیل کړل. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا دغه هیواد په یمن کې د عملیاتو لپاره 1.5 لک پوځیان او سل جنګي الوتکې ګمارلې دي، خو ویلي دي چې لا په پام کې نه لري چې یمن ته ځکني ځواکونه واستوي. له بلې خوا حوثي ملیشو ادعا کړې چې په یمن شار په عدن شار کې د ولسمشۍ ماڼۍ نیولې ده، خو د دوی دا ادعا خپلواکو سرچینو تایید کړې نه ده. نور راپورونه وایي چې په عدن کې جګړه روانه ده. ملوهونکو وسلوالو د کینیا په شمال ختیځ کې پر یوه پوهنتون برید وکړ. لږ تر لږه 15 تنه یې ووژل، 15 شپته یې ژوبل کړل او یو شمېر محصلان یې یرغمل کړل. وسلوالو سخت دریځو په دې حمله کې چې نن یې د سومالیا پولې ته نږدې په ګریسا پوهنتون کې وکړه په لسګونو نور ژوبل کړي دي. امنیتي ځواکونو د پوهنتون ودانۍ محاصره کړې او له وسلوالو کسانو سره په سخته جګړه بوخت دي. د مصر امنیتي چارواکي وایي وسلوالو سخت دریځو د سینا په ټاپو وزمه کې د پوځ د تلاشۍ پر وسلو په برید کې 15 پوځیان او دوه ملکیان وژلي دي. پولیس وایي وسلوالو سختریزو نن په شمالي سینا کې د پوځ د تلاشۍ پر پوستو د اتومات وسلو او راکټونو په وسیله جلا حملې وکړې. د چارواکو په وینا د دواړو خواوو ترمنځ په نښته کې 15 سختریزې هم وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د ایران پر اتومي پروګرام خبرې نن په سویس کې دوام وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو غښتلو هیوادونو جګپوړي چارواکي نه دي توانېدلي چې د مارچ د 1.5 نیټې تر ضرب الاجل مخکې د یوې موافقې په چوکاټ سلا وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د جرمني د باندنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلي چې یوې سیاسي موافقې ته د رسیدو لپاره به نن د سویس په لوزان کې پاتې شي. له بلې خوا د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي چې په خبرو کې فوقالعاده پرمختګ شوی دی. ظریف نن په لوزان کې وویل موږ هیله لرو چې د وړاندې تګ لپاره به د ټولو خواوو سیاسي اراده موجوده وي. بې له شکه ځینې ستونزې شته چې موږ یې د حل لارې د موندلو راګرځولي یو، او زه یقینا هیله لرم چې زموږ همکاران به دا حقیقت درک کړي چې دا یو بې ساری فرصت دی چې بیا به تکرار نشي، او دوی ته پکار ده چې له دې فرصته ګټه واخلي. د ایران د باندنیو چارو وزیر تېره شپه د امریکا له باندنیو چارو وزیر سره 2 ساعته خبرې وکړې. د عراق حکومت وایي چې په تکریت ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته ماته ورکړې ده. د عراق حکومت دا ادعا د تکریت ښار د نیولو لپاره له یو میاشتنۍ جنګ وروسته وکړه. له روسیې څخه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 43 تنه مړه شوي دي. د کب نیولو دا بیړۍ پرون د کمچتکا د ټاپو وزمې په اوخوڅوک سمندرګي کې ډوبه شوه، او د ترکیې امنیتي چارواکي وایي 9 تنه برېټانیایان یې هغه مهال ونیول چې غوښتل یې له دغه هېواد په غیر قانوني ډول سوریې ته واوړي. په هغه خبرپاڼه کې چې پرون خپره شوه ویل شوي چې دا برېټانیایان د سوریې پولې ته نږدې د ترکیې په هتای ولایت کې نیول شوي دي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. په روانه خبری مجله کې په خوست کې د نن ورځې د خونړۍ ځان وژونکو حملې چې 10 کسان یې وژل او 10 نور یې ټپیان کړل وروسته حال درکو.
تاغه چې دنور کې ناستو ټانګ ویلې نه مله خبرو حال ببینه توی بی.
اخوا بیا په کابل کې مشت لسګونو خوستیانو د هغه ولایت د سرپرست عبدالجبار نعیمی د ګوښه کولو لپاره په ښار کې مظاهره هم وکړه. په روان خبری مجله کې اورئ چې د فرخوندې د قتل د حقیقت موندنې کمیسیون وایي چې د فرخوندې په اړه د قرآن کریم د سوځولو ادعا په بشپړ ډول بې بنسټه ده.
ادعای سوزاندن قرآن کریم توسط فرخنده به اساس بوده و شواهدی برای اثبات ادعای مذکور وجود ندارد.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هر ډول همکاري وکړي. په روانه خبری مجله کې دا هم اوري چې د کورنیو چارو وزیر وایي د پولیسو په لیکه کې بې سوادي اوس هم یوه جدي ستونزه ده، او د عراقي ځواکونو لخوا د تکریت ښار د نیولو موضوع هم تعقیبوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. دغه راز تاسو کولی شئ چې په اف ام سل 0.5 څپه هم د ازادي راډیو خبرونه په کابل او د هیواد په لوی ښارونو کې اوري. په خوست ولایت کې د لاریون پر مهال نن یو 14 وشو. د چارواکو په وینا 14 ځان وژونکو حمله وشوه چې لږ تر لږه 10 کسان یې وژلي او په 10 نورې ټپیان کړل. دا 14 پر هغه لاریون وشوه چې د خوست د سرپرست والی پر ضد په دې ښار کې روانه وه. په عین حال کې د روغتون چارواکي وایي چې دوی ته د پیښې له ځای څخه د سپینګیرو ماشومانو او د غراس د اکثرو ملکي وګړو ټپیان او مړي هم رسیدلی دي. د خوست د حملې په اړه د افغانستان جمهور رئیس یو اعلامیه خپره کړې ده، او د خوست حملې په کلکو الفاظو غندلې ده. په خوست کې د لاریون پر مهال 14 ګڼ شمېر کسان وژلي دي. پیښې پر اغېز احمد شیبر په خوست کې د مدني ټولنې لفال د پیوستون کلتوري ټولنې لغړی رسول عادل سره مرکه کړې، او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې د خوست نه 14 به د مدني حرکتونو پر فعالیتونو څه تاثیر وکړي.
ولې یو کوم کار شوه دا د ضرورت دی چې د نړۍ وشي د روشي عادل صاحب د پرمختللو ټولنو په پرمختګ کې د مدني ټولنې هڅې ډېرې محسوسې دي په نړۍ کې. د دې لپاره چې دغه هڅې اغېزمنې نه شي، نو ستاسو په څیر مدني فعالان څنګه کولی شي چې د ښو سرچاودنې وروسته بیا هم خپلو هڅو ته دوام ورکړي؟
هغه مسؤل دی چې په دا ډول ځایونو کښې یا په دا ډول مراسمو کښې دلینو ته پوره دواړې ونه شي، مخکې دې مخکې له لارې باندې که داسې وشول یا رسوس د نریم خلک جتر خپله پېژني ډېر وخت لرینو ته په دې وجه ډېر وشي چې نریم کله غټ شي په نریم کښې داسې خلک وردار شي هغه په دې نه دي خبر چې
د دې لپاره چې د مدني حرکتونو او د مظاهرې او لاریونونو امنیت وساتل شي او ګډوډۍ چې تاسو اشاره ورته وکړه د هغوی مخه ونیول شي، مدني فعالان باید په راتلونکي کې په خوست کې څه وکړي؟
او دا ګډون به په څه ډول وي؟ زموږ د نریون د حرکت مسیر به کومه خوا وي، کوم ځای ته به بچي، په کوم ځای ته به ټیم کوو، په کوم ځای کښې به خپل ترکلیکې لرو، او یقي کسان هم مسیره دي چې د دې ځای نه ساته یا مخکې د دې ځای امنیت وساتي. زه فکر کوم چې به بیا به نریون کامیابه وي، هدف کښې دی لري، هدف به رسېږي.
په خوست کې د نن ورځې د ځان وژونکي حملې په اړه مو د خوست د مدني ټولنې د فعال رسول عادل څرګندونې واورېدلې. اخوا بیا په کابل کې مېشت لسګونو خوستیانو د هغه ولایت د سرپرست والي عبدالجبار نعمي د ګوښه کولو غوښتنه وکړه. دوی د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار عیدګاه جومات مخ ته راټول شوي وو او د خوست سرپرست والي په اداري فساد او نه پاملرنې تورن کړ. خو د خوست د والي ویان ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا تورونه بې ځای ګڼي او چمتو دي چې د خپلو کړنو په اپکړو په اړه ولس ته ځواب ووایي. یوسف خان زدران په اړه رپورټ لري.
د خوست د سرپرست والي په ضد د مظاهرو لړۍ تر مرکز کابل راورسېده او د پنجشنبې په ورځ په کابل کې لسګونو خوستیانو د عبدالجبار نعمي په ضد شعارونه ورکړل. مظاهره کوونکو چې د عیدګاه جومات مخې ته راټول شوي وو او بیا تر پښتونستان واټه پورې ولاړل ویل د خوست سرپرست والي په اداري فساد کې ښکیل دی او نشي کولی د هغه ولایت ښه استازیتوب وکړي. د عبدالرؤف په نوم د مظاهرې و ګډونوال ازادۍ راډیو ته وویل په کابل کې مېش خوستیان په خوست کې د روانو اعتراضونو ملاتړ کوي او له حکومته غواړي چې د خلکو غږ واوري. د تلاګل صبری او بهرام خان په نوم دوه نورو مظاهره کوونکو ازادۍ راډیو ته وویل د خوست ولایت د سرپرست عبدالجبار نعمي له نه پاملرنې ستړي شوي او ملت غواړي چې ورسره حساب وکړي.
جبار نعمي نه خلک تر پوزې پورې راغولي دي، هېڅ کول یې نه دی کړی. په څوک ولا چې دا لوړ شوی ده په خوست کې هېڅ په ټولګټې پرژې نه دی جوړ شوي، میدون یې وایي فلج ده، نور سړکونه فلج دي.
په یوه عادي خبره په جنګلۍ باندې خلکو ته نمرې ورکړي دي، ملي ځایونه خلکو ته ویشلي دي، خیانت یعنی ډېر کړی دی په خوست کې.
لا یوې اونۍ رئیس په ولسي جرګه کې د خوست څو تنو استازو او عامو خلکو په خوست کې هم مظاهرې پیل کړي او د ډېرو دولتي ادارو په دروازو کې خیمې درولې دي. له هغې وروسته چې د خوست ولایت د سرپرست په خلاف اعتراضونه ډېر شول، افغان حکومت د تحقیقاتو لپاره هغه ولایت ته یو 14 کسیزه پلاوی ولیږه. ویل کېږي چې دې پلاوی په هغه ولایت کې خپلې څېړنې بشپړې کړي او ژر دا چې خپلې موندنې له جمهور رئیس محمد اشرف غني سره شریکې کړي. له دې سره د خوست د سرپرست والي ویان مبارز محمد زدران د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل ولایتي اداره چمتو ده چې ولس ته هر ډول حساب ورکړي.
ولایتي ادارې دریځ ده چې هر اداره والي صاحب هر مسؤول به خپل ولس ته د تېر په څېر په هره برخه کښې حساب ورکولو ته تیار اوسېږي. که هر څوک حساب غواړي ولایتي اداره به د دوی په خدمت کښې وي، دروازې د دوی پر مخ خلاصې دي. همدا ډول که هر څوک په کومه برخه کښې اسناد او شواهد لري کولی شي چې ادارې ته یې وړاندې کړي.
په ولایتونو کې د چارواکو د فعالیتونو په اړه اعتراضات بې سابقې نه دي، بلکې له دې وړاندې هم د ډېرو ولایتونو د اوسېدونکو لخوا سیمه ییز چارواکي په بې کفایتۍ او اداري فساد تورن شوي دي. اوس چې جمهور رئیس غني د فساد په وړاندې مبارزه له خپلو لومړیتوبونه ګڼي. د هیواد اوسیدونکو هیله کوي چې حکومت باید په فساد کې د ښکېلو چارواکو له ګوښه کېدو دا مبارزه پیل کړي. دوی وایي که ناکاره او په فساد روږدي کسان په خپلو چوکیو او دندو پاتې شي، خلک په نوي حکومت هم باور له لاسه ورکوي او دا کار کولی شي هیواد د بحران په لوري بوزي.
و امریدل چې په کابل کې مشت خوستیانو نن د خوست د سرپرست والی پر ضد مظاهره وکړه او هغه په اداري فساد کې په لاس لرلو تورن کړ. خو د خوست والی وایي نو چې دوی چمتو دي چې ولسته د هر مسئلې په اړه حساب ورکړي.
خبري مجله اوري
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. دا فرخوندې د قتل د حقیقت موندنې کمیسون وایي چې د فرخوندې په اړه د قرآن کریم د سوځولو ادعا بې بنسټه ده او په دې اړه هیڅ سند نشته. د دغه کمیشن غړو د پنجشنبه په ورځ په یو خبري کانفرانس کې ویل چې د فرخوندې د قتل عاملانو ته باید د عدلي او قضایي ادارو د پریکړو او قانون له مخې سزا ورکړل شي. د کمیسون د ولسمشر د فرمان له مخې د فرخوندې د قتل د قضیې د څېړلو لپاره جوړ شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر وایي چې هغو پولیسو ته به سزا ورکړل شي چې په دې قضیه کې غفلت کړی او دې مسئلې ته یې پوره پاملرنه نه ده کړې. حمیده هارون عثمان پر رپورټ لري.
د فرخوندې د وژل کېدو پیښه ته ټاکل شوی کمیسون وایي د هغې د قتل د څرنګوالي په اړه یې ډېر تحقیقات کړي، خو داسې اسناد یې نه دي ترلاسه کړي چې وښيي فرخوندې د قرآن کریم سوځولی وي. د دغه کمیسون رئیس محیدین بلوچ د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل د فرخوندې په قتل نیول شوي تورن کسان اکثره نالوستي دي او هیڅ یو دیني عالم په دغه قضیه کې لاس نه لري.
دا ادعا چې فرخوندې قرآن سوځولی بې اساسه ده، د دې ادعا د اثبات لپاره شواهد او مدارک نشته. له شکنجې سره یو ځای د فرخوندې د قتل انګیزه سل په سلو کې معلومه نه ده، ولې حقیقت ته نږدې روایت دا ده چې هغې د شاه دوشمشیره زیارت مراجعین له منکراتو له دې جملې څخه زیارت ته له سجدې او د تعویز له اخیستلو منع کول.
د کمیسیون دا مسله هم رد کړه چې ګوندې د فرخوندې قضیه د لمخ کې د کوم کورنۍ یا بهرني سازمان لخوا طرحه شوي وي او ویل تر دې دمه چا ورته د دې موضوع په اړه کوم سند وړاندې کړی نه دی. د فرخوندې تر وژنې وروسته د هغې د قتل د څېړلو کمیسیون د ولسمشر د فرمان له مخې جوړ شو چې د عالمانو شورا، حج او اوقافو وزارت، مدني ټولنو، بشري حقونو کمیسیون او مدافع وکیلانو پکې برخه درلوده. د دغه کمیسیون غړو په یوې اعلامیه کې ویلي چې د خپل کار په نهو ورځو کې د رخصتیو له ورځو پرته د فرخوندې د کورنۍ او د قضیې د عیني شاهدانو په ګډون له بېلابېلو مراجعو سره کتلي او خبرې کړې دي. هغوی وایي د قضیې اصلي محرکین لا تر دې دمه نیول شوي نه دي او له امنیتي او کشفي او همداراز له عدلي او قضایي ادارو غواړي چې د هغوی د نیولو هڅې دې وکړي. د دغه کمیسیون غړي وایي چې پولیسو هم په دې قضیه کې دوه ګونی چلند کړی. په سر کې یې هڅه کړې، خو وروسته یې بیا د فرخوندې د ژغورلو نیمګړی عمل ترسره کړی او هغه یې نه ده ژغورلی. په عین حال کې د پنجشنبه په ورځ د کورنیو چارو وزیر نورالحق قلومي هم وویل هغه پولیس به ونه بخښي چې په دې پیښه کې غفلت کړی دی.
هغوی چې وایي نه شو کړای د پیښې ژورتیا وسنجوي، دوی به هیڅکله د بخلو وړ نه وي. ستاسو خاطر دې جمع وي څنګه چې قانون پر دوی قضاوت وکړ، څه چې عدالت وغوښتل، څه چې پرې جاري شي په هماغه ډول به جاري کیږي، ولو که دوی په هره سطحه دلته وي.
د کورنیو چارو وزیر همداراز وویل له هغو پولیسو سره به چې د پیښې د کنټرولولو هڅه یې کړې ده عادلانه چلند وشي. د فرخوندې د قتل د څېړلو کمیسیون له دیني عالمانو او خلکو څخه غواړي چې د هغو کسانو مخه دې ونیسي چې په ټولنه کې د ګډوډۍ لپاره خلک هڅوي.
د حمیده هارون عثمان په رپورټ کې مو واورېدل چې د فرخوندې د قتل د حقیقت موندنې کمیسیون نو ویل چې د فرخوندې په اړه د قرآن شریف د سوځولو ادعا په بشپړ ډول بې بنسټه ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کابل کې د پاکستان سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. ابرار حسین دغه څرګندونې په کابل کې د پاکستان د ملي ورځې د لمانځلو پر وخت وکړې. د ویل چې په دې ورځ وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې د پخوا په مقایسه ډېرې ښه شوې دي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دې غونډه کې وینا وکړه کول ویل افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له همکارۍ پرته نشي کولای چې د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. نجیب اسمان په رپورټ لري.
په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې له بهیر سره د هر اړخیزې همکاري ژمنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې سوله د پاکستان د سولې په معنا ده. د پاکستان سفیر ابرار حسین د پنجشنبه په ورځ په هغه غونډه کې چې په کابل کې د پاکستان د ملي ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړه شوې وه وویل هیواد یې تر ممکنه حده له افغانستان سره د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته کوي.
تر څو پورې چې افغانستان کې صلح او امنیت ته نو دا د پاکستان خپل مفاد کې دی. څنګه مادل ته تقریر کې هم ویل چې نه صرف د پاکستان په مفاد کې بلکې د پوره منطقې په مفاد کې دی چې افغانستان کې امن راش، افغانستان کې صلح وي، امنیت وي. نو دې د پاره دا زمون خپل مفاد دی چې مونږ به دې د پاره کوشش کوو چې افغانستان کې امن راشي او دې د پاره مونږ نه چې سکیدی شي مونږ به هغه نه رستکی ګونه.
شغلی حسین ویل پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی له وروستي سفر سره د دواړو هیوادونو اړیکې یو نوی فصل ته داخل شوی او د اړیکې اوس په ښه حالت کې دي. پاکستانی چارواکي په داسې حال کې په افغانستان کې د سولې په خبرو کې همکاري ته د چمتووالي خبرې کوي چې د ملي وحدت حکومت له پیل راهیسې تر دې مهاله د دغه هیواد څو ملکي او نظامي لوړپوړو چارواکو افغانستان ته سفرونه کړي دي. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې په دغه غونډه کې وینا کوله ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شو اړیکو د ټینګښت لپاره مثبت ګامونه اخیستل سوي دي. ښاغلی عبدالله ویل افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له همکاري پرته نسي کولای چې له تروریزم سره مبارزه وکړي.
د سولې او ثبات ټینګښت د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ په ښې همکاري پورې تړلی دی. افغانستان لا دننه او بهر غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي. افغانستان یوازې نشي کولای چې د موجوده ننګونو او تروریزم سره چې سیمه هم ورسره مخامخ ده مبارزه وکړي.
په هیواد کې د ملي وحدت حکومت د سولې او ثبات راوستلو ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړی دی او تر اوسه ولسمشر اشرف غنی د سولې د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو په هدف سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، چین او پاکستان ته سفرونه کړي دي. افغان چارواکو او د نظر خوندانو په وار وار ویلي چې د تروریزم مرکزونه په پاکستان کې دي او د هغه هیواد لخوا تمویلیږي، خو پاکستانی چارواکو دغه خبره تل رد کړې ده. د نظر خوندان وایي چې پاکستان تر اوسه د تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې او ثبات په راوستو کې صادقانه هڅې نه دي کړې.
د کورنیو چارو وزیر وایي د پولیسو په لیکه کې بې سوادي اوس هم یو جدي ستونزه ده. همدې مسئلې ته په پام د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسون هم وایي چې حکومت باید د پولیسو د مسلکي ښوونې او روزنې لپاره ځانګړي اقدامات وکړي. رحمت الله افغان په رپورټ لري.
که څه هم په تیره شاوخوا یوه لسیزه کې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه میلیونونه ډالر لګېدلي، خو د کورنیو چارو وزیر د پولیسو بېسوادي او له قانون څخه بېخبري یوه جدي ستونزه بولي. نورالحق علومي چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د پولیسو د ځانګړو ځواکونو د یو شمېر سرتیرو د ستایلو پر مهال دوی ته په خطاب کې وویل چې باید په قانون ځان پوه او پر ځان یې تطبیق کړي.
متاسفانه امی کم سوادی در نیرو
له بعد مرغز مجده ځواکونو په لیکو کې کم سوادی د دې سبب کېږي چې بیا هم مجده وي نه بخښون کې ګناه مرتکب شو. ټول امنیتي ځواکونو ته زما پیغام دادی چې په قانون پوسی پر ځان تطبیق کړي او په عین حال کې هڅه وکړي چې خلک زموږ خدمتونه په عمل کې وویني، چې څه ډول په قضیو کې په بې پرې توګه په جدیت او ایمانداری سره قضاوت او عمل کوو.
د کورنیو چارو وزیر د فرخوندی د وژلو مسلې ته هم اشاره وکړه او ویل چې په دې پیښه کې د پولیسو تورنیدل هم د دوی له بېسوادۍ او له قانونه له بېخبرۍ سره تړاو لري. اوویشت کلنه فرخونده شاوخوا دوه اونۍ مخکې کلامي پاک ته د سپکاوي په تور د یو شمېر قهرجنو خلکو لخوا ووژل سوه او بیا یې جسد ته اور واچول شو. له دې پیښې وروسته پر پولیسو سخت انتقادونه وشول چې د دې پیښې پر مهال یې مسؤلانه چلند نه دی کړی. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له دې پیښې سره په تړاو یې 19 پولیس نیولي چې د قانون په رڼا کې به ورته سزا ورکړل سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړي او د امنیتي چارو کارپوهان هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې بې سوادي د قانون د پلي کېدو پر وړاندې یوه ستره ننګونه بولي. د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړي نظیفه زکی وایي که په بشپړه توګه پولیس په قانون پوه وای د فرخوندې د مرګ پیښه به نه رامنځته کېده. میرمن زکی افغان حکومت ته سپارښتنه کوي ټیټ رتبه پولیسو لپاره د سواد زده کړې ځانګړي کورسونه جوړ کړي.
تر هغه ځایه چې زه خپله قطعاتو ته تللی یم ما لیدلي چې دوی سواد نه لري، له دوی سره کار نه دی سوی. دا د کورنیو چارو د رهبري پلاوي مسؤلیت دی چې د پولیسو د ښوونې او روزنې لپاره یو منظم پلان جوړ کړي. دوی ته د پولیسو قانون ورزده سي. نوی کال چې په مخ کې لرو د کورنیو چارو وزیر من سره د نړیوالې ټولنې په ملاتړ د پولیسو د روزنې لپاره کار وکړي.
دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمیر څه باندې 3.5 لک ته رسیږي چې څه کم 2 لک یې پولیس جوړوي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې حکومت باید د پولیسو ښوونې او روزنې ته ځانګړې پاملرنه وکړي څو پولیس په ټولنه کې له شته ناخوالو سره مسلکي او بې پرې چلند وکړي.
خبری مجله اوري. دا بلخ مدني ټولنې فعالانو پر یمن د سعودي عربستان او د متحدانو حمله محکومه کړه. هغوی د افغان دولت موقف چې د سعودي عربستان څخه د ملاتړ په برخه کې غوره کړی دی له وخت نه مخکې پریکړه ګڼلې ده. په اړه له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب زیار رپورټ لري.
د بلخ د مدني ټولنې غړو د سعودي عربستان په مشرۍ پر یمن د ځینو عربي هیوادونو حمله وغندله او په یاد موضوع کې یې د نړیوال سازمان د امنیت شورا د مداخلې غوښتنه وکړه. سعودي عربستان د حوثي یاغیانو د سرکوب په مقصد له 4 ورځو را په دې خوا د یمن پر مختلفو سیمو راکټي حملې او بمباری پیل کړي دي. افغان حکومت هم پر یمن کې د قانوني حکومت د حاکمیت څخه ملاتړ وکړ، خو ویلي دي چې د سعودي عربستان سره د تاریخي او دیني اړیکو په درلودلو سره د تهدید او ستونزې په رامنځته کېدو سره به سمدلاسه د سعودي عربستان ترڅنګ ودرېږي. د بلخ د مدني ټولنې استازي د افغان حکومت دا دریز مخکې له وخته ګڼي او پر یمن د سعودي عربستان د حملې د ملاتړ غوښتونکي نه دي. د بلخ مدني فعالان د نړیوال سازمان څخه غواړي تر څو ژر تر ژره د عربستان سعودي او یمن ترمنځ په پیل شوې جګړه کې مداخله وکړي او یو سولامیزه تصمیم غوره کړي. د نړیوال سازمان د امنیت شورا څخه مو غوښتنه دا ده تر څو د یمن په وړاندې خپله موضع دقیقه او روښانه وساتي او همدارنګه په یمن کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په مقصد په متحدینو او عربستان باندې تسهیلاتي تحریمات وضع کړي. سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل وویل چې په یمن کې د حوثي شورشیانو په وړاندې به تر هغه نظامی عملیات دوام وکړي تر څو چې یمن کې ثبات نه وي حاکم شوی. د رارسېدلو راپورونو پر بنسټ چې پر یمن کې د ترسره شویو حملو په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته هم ځاني تلفات راوښتي دي. پر یمن د سعودي عربستان او د متحدینو حمله یې په نړۍ کې د ګڼ شمېر هیوادونو لخوا توجه او د یو شمېر نورو هیوادونو لخوا تقبیه شوه. په وروستیو کې د روسیې دولت هم پر یمن د سعودي عربستان د حملې لامل خوشنی څرګنده کړه. سره له دې چې د یمن پر وړاندې د نظامی حمله په برخه کې او د سعودي عربستان څخه د ملاتړ په مقصد افغان دولت خپل دریز په ډاګه کړ، خو په بلخ کې د مدني ټولنې فعالان د افغان دولت د تصمیم له وخت مخکې بولي او پر یمن د حمله په کلکو ټکو غندي. مجیب الرحمن حبیب زای، آزادۍ رادیو، بلخ.
د عراق حکومت ادعا کوي چې د تکریت خارې د اسلامي دولت وسلوالو له ډلې څخه نیولې ده. دغه وسلوالو دا خار د تیر میلادي کال په جون میاشت کې نیولی و. په اړه فریبا ظاهر رپورټ لري.
تر اوږدې جګړې وروسته د تکریت ښار د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه د عراقي ځواکونو لاسته ورغی. دولتي ټلویزیونونو پرون د عراق صدراعظم حیدر البادی وښود چې د سیمه ییزو پوځي او سیاسي مشرانو په ملتیا په دې ښار کې ګرځي او د عراق بیرغ پورته کوي. تر دې وړاندې د عراق دفاع وزیر خالد العبیدی په یو ټلویزیوني وینا کې دا بری اعلان کړی وو او ویلي وو چې امنیتي ځواکونو خپل ماموریت ترسره کړ.
لقد اوفت قواتكم الباسله ومددها
زموږ ځواکونو د الحشد الشعبي ځواکونو او د قومي خلکو په قوي ملاتړ خپل ژمنه پر ځای کړه او په یو نادر او قهرمانانه عمل سره دا کامیابی ترلاسه کړه. خپل اتلولي او فداکاري وښودله. په تکریت کې کامیابی د بیلابیلو برخو او فرقو د افرادو په وینو ترلاسه شوه.
د اسلامي دولت ډلې د 2014 کال په جون کې د عراق د ډیرو سنی میشتو سیمو د لاندې کولو په ترڅ کې د تکریت شار هم ونیو. دغه شار د بغداد په 130 کیلومتره کې موقعیت لري. څېړونکي وایي د تکریت شار نیول شي چې کېدای سي بلاخره د اسلامي دولت ډله د عراق د دوهم لوی شار موسل او هم له نینوا ولایت څخه وایستل سي. د کورنیو چارو وزیر محمد الغبن خبریالانو ته ویلي چې فدرال پولیس د تکریت شار د نیولو لپاره کور په کور او کوڅه په کوڅه جنګېدلې دي. عراقي ځواکونو د مارچ له دوهمې نیټې څخه دغه عملیات پیل کړي وه. تېره اونۍ د امریکا متحده ایالاتو د عراقي حکومت په غوښتنه په دې ښار کې د اسلامي دولت ډلې پر مرکزونو هوایي بریدونه وکړه. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي چې دا برای څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د متحده ایالاتو تګلاره مؤثره ده. هغه وایي د تکریت عملیاتو څو اونۍ دوام وکړ، خو د ایتلاف هوایي بمباري او د سیمه ییزو ځواکونو پرمختګ ظاهرا له دې ښاره د اسلامي دولت ډلې د وتلو سبب سوه. په فبروري کې د دغه ښار انځورونه د ملګرو ملتونو لخوا خپاره سوي او پکې ښودل سوي و چې په تیرو جګړو کې د دې ښار لږ تر لږه 568 ودانۍ زیانمنې سوي دي. د عراق د پارلمان ویان سلیم الجبوري پر حکومت ټینګار کوي چې پر داسې لارو کار وکړي چې وکولای سي د تکریت په ویجاړو ودانیو کې ځای پر ځای سوي خلکو ته د اوسېدو ځایونه ورکړي. هغه وایي د دغو کسانو ځای پر ځای کول د مرکزي حکومت مالی ملاتړ ته اړتیا لري.
د عراقي ځواکونو لخوا د تکریت ښار د نیولو رپورټ مو اورېدو. دوستانو، شپږنیمې بجې شوې دي. د نن ورځې د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته زرغونه منګل وړاندې کوي.
با تشکر از شما شنونده های گرامی، سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین، تا پایان مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت از حمله انتحاری امروز مرکز ولایت خوست میشنوین که بیش از 15 کشته به جا گذاشت. ایره هم میشنوین که کمیسیون حقیقت‌یاب قضیه قتل فرخنده گفته که هیچ ثبوت موجود نیست که نماینده خلاف رفتاری فرخنده در روز حادثه باشه. موضوعات دیگه خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخواست همکارم سید سمی عباس با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
در آغاز سرخط خبرها، رئیس جمهور اشرف غنی حمله انتحاری در ولایت خوست را محکوم کرد. کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده میگوید بررسی نهایی نشان میدهد که این دختر کاملا بیگناه بوده است. پاکستان برای بررسی ارسال قوه به یمن برای مبارزه با شورشیان حوثی در این کشور مجلس فوق‌العاده پارلمان را دعوت کرده است. تفصیل خبرها، رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی حمله انتحاری امروز در ولایت خوست را محکوم کرد. در این حمله 10 نفر کشته و در حدود 40 نفر دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور این حمله را یک عمل نابخشودنی و جنایت بزرگ خواند. در همین حال قماندانی حمایت قاطع در کابل هم در اعلامیه خود این حمله را محکوم کرد. حمله انتحاری امروز در خوست زمانی صورت گرفت که یک تعداد مردم بر علیه عبدالجبار نعیمی والی خوست و مقامات دیگر این ولایت تظاهرات را راه اندازی کرده بودند. مسئولیت این حمله را تا حال هیچ کس به عهده نگرفته است. رئیس جمهور اشرف غنی از کسانی که در جاده‌های عامه ماین‌گذاری می‌کنند خواسته است که خاک وطن را به ساحه ترس و خطر مبدل نکنند. رئیس جمهور این موضوع را با مناسبت روز جهانی ماین‌پاکی در یک اعلامیه ویدیویی بیان کرد.
زل دی فرصت به استفاده سره په حق کسانو باندې چې په لارو، کلیو، کاروندو او نورو ځایونو کې ماینونه ککوي اواز کوم چې د وطن خاوره د وطن خلکو ته د ویرې او خطر په ځای مبدلوي.
با اساس معلومات برخی از منابع، در دهه گذشته در جریان ماین پاکی حدود 189 نفر از کارکنان ضد ماین کشته و نزدیک به 1000 تن دیگر معلول شدند. کمیسیون حقیقت‌یاب قتل فرخنده میگوید بررسی نهایی آنان نشان میدهد که این دختر کاملا بیگناه بوده است. محیدین بلوچ رئیس این کمیسیون امروز به خبرنگاران گفت تحقیقات آنان روشن ساخت که فرخنده یک دختر متدین بوده و هیچ نسخه از قرآن کریم را نسختانده است. با گفته آقای بلوچ، فرخنده 27 ساله که با خشونت و بیرحمی به قتل رسید میخواست در برابر خرافات در جامعه افغانی مبارزه کند. ادامه اخبار. پارلمان پاکستان برای بحث روی خواسته عربستان سعودی که پاکستان در جنگ علیه شورشیان حوثی در یمن همراه شود مجلس فوق‌العاده را دعوت کرده است. این مجلس قرار است روز دوشنبه برگزار شود. حکومت پاکستان امروز اظهار داشت تصمیم برگزاری مجلس فوق‌العاده پارلمان بعد از آن اتخاذ شد که صدر اعظم این کشور نواز شریف با مقامات بلندرتبه دیگر تبادل نظر کرد. قبل از این یک هیئت حکومت پاکستان که وزیر دفاع و مشاور امنیتی ملی این کشور عضو آن میباشند عازم عربستان سعودی شده است. عربستان سعودی امروز خبر داد که در فیر از خاک یمن برگارد سرحدی این کشور یک عسکر عربی کشته و 10 تن دیگر مجروح شدند. این بعد از آن است که یک هفته قبل ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی عملیات را علیه شورشیان شیعه حوثی در یمن آغاز کرده است. از آن وقت تا حال این اولین تلفات قوای عربستان سعودی می باشد. به گفته مقامات عربستان سعودی این کشور برای عملیات در یمن 1.5 لک سرباز و 100 تیاره جنگی را آماده ساخته است. اما گفته می شود تا هنوز تصمیم نگرفتند که قوای زمینی را به یمن داخل کنند یا خیر. از سوی دیگر ملیشه‌های حوثی ادعا می کنند که قصر ریاست جمهوری را در دومین شهر بزرگ یمن عدن تصرف کردند. اما این ادعای آنها توسط منابع مستقل تایید نشده است. در خبرها آمده است که در عدن فعلا هم جنگ ها ادامه دارد. مقامات امنیتی مصر میگویند افراد مسلح در شبه جزیره سینا با حمله بر پوسته های تالاشی 15 عسکر و 2 نفر ملکی را به قتل رساندند. پلیس مصر اظهار می‌دارد افراد مسلح با اسلحه اتومات و راکت انداز امروز در شمال سینا پوسته های جداگانه را هدف قرار دادند. و گفته مقامات مصر در نتیجه درگیری مسلحانه 15 افرادی هم کشته شدند. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف میگوید در مذاکرات اتمی در شهر لوزان سوئیس پیشرفت قابل ملاحظه به دست آمده، ولی در ساحه رسیدن به یک موافقت به نتیجه نهایی نرسیدند. ظریف امروز صبح در حالی که مذاکرات بین 6 قدرت بزرگ جهان و ایران ادامه داشت در این مورد صحبت کرد. این مذاکرات در مهلت تعیین شده 31 مارس نتوانست به نتیجه برسد. ظریف گفت آنها به پیشرفت زیاد دست یافتند، اما درباره راه حل اصلاح شده به توافق نرسیدند. ما امیدواریم که تمایل سیاسی در بین تمام طرف‌ها وجود داشته باشد تا بتوانیم به پیش برویم. طبعا مشکلاتی وجود دارند که مانع پیدا کردن راه حل می‌شوند و من واقعا امیدوارم که همکاران ما این حقیقت را درک کنند که این فرصت بی‌نظیر دوباره تکرار نخواهد شد و ما باید از این فرصت استفاده کنیم. ظریف شب گذشته چندین ساعت با وزیر خارجه آمریکا جان کری صحبت کرد و در سطح پایین هم مقامات دو کشور مذاکره داشتند. و شورشیان نقابدار بر محوطه یک پانتون در شمال شرق کینیا حمله کرده و حداقل 15 نفر را کشته و شاگردان را گروگان گرفتند. 65 نفر دیگر در حمله افراد مسلح بر پانتون گاریسا در نزدیکی سرحد سومالیا زخمی شدند. قوای امنیتی این محوطه را محاصره کرده و برخوردهای شدید صورت گرفت. گروه افراطی الشباب مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که این اقدام در انتقام حضور سربازان کینیا در جنگ سومالیا انجام شده است. الشباب برای تشکیل دولت اسلامی در سومالیا می جنگد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان این مجله خبری خواهید شنید. بیش از 15 نفر در اثر حمله انتحاری امروز در ولایت خوست کشته شدند. کمیسیون حقیقت‌یاب قضیه قتل فرخنده میگوید هیچ مدرک برای خلاف رفتاری وی موجود نیست.
موصوفه مراجعین زیارت شاهد شمشیره را از منکرات از قبیل سجده به زیارت و گرفتن تعویضات منع میکرد.
رئیس شایعه حکومت وحدت ملی روی بهبود کیفیت سیستم تعلیمی در کشور تاکید دارد.
رقابت سالم به این معنا که هر روز شما بیشتر روی کیفیت کار سرمایه گذاری کنید.
بر اساس یک گزارش تازه ملل متحد، تعداد اتباعی خارجی که به گروه دولت اسلامی می پیوندند رو به افزایش است. از مذاکرات جاری روی برنامه هسته‌ای ایران هم می شنوید.
اون چه که برای اون دارن تلاش می کنند دستیابی به یک تفاهم نظر هست.
گزارش های دیگر خبری رو هم می شنوید، با ما باشین. زرگونه منگلستان، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین بعد تفصیل موضوعات خبری. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی در ولایت خوست که باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد بیگناه ملکی شد با شدیدترین الفاظ محکوم کرده. رئیس جمهور غنی ضمن محکوم کردن شدید این حمله گفته که کشتار افراد بیگناه در جریان تظاهرات مسالمت آمیز که حق مدنی شهروندان کشور است
عمل نابخشودنی و جنایت بزرگ می باشه. در مورد حمله انتحاری خوست باید گفت که در این حادثه که در جریان یک مظاهره رخ داد 17 نفر کشته شده و 37 تن دیگر جراحت برداشتند. حادثه زمان رخ داد که 10 نفر در پیشروی خانه سرپرست ولایت خوست گرد هم آمده بودند و علیه فساد موجود در این ولایت اعتراض می کردند. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
عمله انتحاری در جریان تظاهرات در مرکز ولایت خوست ده ها کشته و زخمی از خود بر جا گذاشت. به گفته مقامات محلی یک انتحار کننده خود را در جمع ده ها تن از باشندگان ولایت خوست که دست به تظاهرات زده بودند منفجر ساخت. ده ها تن از باشندگان خوست بر ضد عبدالجبار نعیمی سرپرست این ولایت در اعتراض به افزایش فساد اداری مظاهره می کردند. وزارت داخله افغانستان با نشر اعلامیه از کشته شدن 17 تن و زخمی شدن 37 تن دیگر در این رویداد خبر داده است. اما مبارز زدران سخنگوی سرپرست ولایت می گوید در این رویداد 16 تن کشته و 40 تن به شمول امایون امایون نماینده مردم خوست در ولسی جرگه زخمی شدند.
تظاهرات امروزی حدود 10 بجه روز به وقت محلی در پیشروی خانه والی این ولایت صورت گرفت که در آن یک انفجار قوی رخ داد. با گفته نیروهای امنیتی این انفجار ناشی از یک حمله انتحاری بود که در میان تظاهر کنندگان رخ داد و در نتیجه آن 56 نفر کشته و زخمی شدند. 16 نفر کشته شده و حدود 40 تن دیگر زخم برداشتند. همایون نماینده مردم خوست در ولسی جرگنیز در جمع زخمی شدگان شامل است.
سازمان دهندگان تظاهرات امروزی در خوست به خبرنگار محلی رادیو آزادی گفتند که 3 روز قبل مقامات امنیتی این ولایت را از مسیر تظاهراتشان خبر داده بودند. تا هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. عمله انتحاری در خوست در حال صورت گرفت که از چند روز به این سو عملات مخالفین مسلح دولت در مناطق مختلف افزایش یافته است. همزمان با عمله انتحاری در خوست درگیری میان نیروهای دولتی و مخالفین مسلح دولت در ولسوالی گرشک ولایت المند از دیشب به این سو جریان دارد. همچنان به گفته مقامات امنیتی ولایت المند، حکمت الله اقمل قمندان امنی ولسوالی گرشک این ولایت در اثر انفجار ماین کنار جاده کشته شده است. این در حال است که هفته گذشته در یک حمله انتحاری در کابل 3 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. گلپاچا مجیدی نماینده مردم پکتیا در ولسی جرگه در جمع مجروحین این رویداد شامل بود.
اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز با فامیل شهید فرخنده دیدار داشت. دی دیدار که در ارگ ریاست جمهوری انجام شد، بانوی اول افغانستان هم حضور داشت. رئیس جمهور غنی یک بار دیگر تسلیت و همدردی خود به پدر، مادر، خواهر و برادرای فرخنده ابراز کرد. رئیس جمهور غنی گفت که هیچ گونه کلمات نمیتونن این غم بزرگ کاهش بدن، اما دولت تمام اقدامات برای تامین عدالت انجام خواهد داد. رئیس جمهور همچنان گفت که ظلم، شکنجه، آزار و اذیت مردم، برخورد غیر انسانی با افراد، بی حرمتی به انسان کاملا مخالف ارزش‌های اسلامی و انسانی است. در این حال کمیسیون حقیقت‌یاب بررسی قضیه قتل فرخنده گفته که ادعای سوختاندن قرآن کریم از سوی این دختر جوان کاملا بی اساس است و هیچ ثبوت وجود ندارد که گویا فرخنده کدام کار خلاف کرده باشد در روز حادثه. جزئیات موضوع از جاوید حسن زاده مشنوید.
کمیسیون حقیقت‌یاب و بررسی قضیه قتل فرخنده میگوید آنان روی چگونگی قتل این دختر جوان از مراجع مختلف تحقیق کرده و مدارک را به دست نیاورده که ثابت سازد وی در سوختاندن قرآن کریم دست داشته باشد. محی‌الدین بلوچ رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت افراد بازداشت شده در ارتباط به قضیه قتل فرخنده اکثرا بی‌سواد بوده و هیچ یک از عالمان دین و یا روحانیون در این قضیه دست نداشته است.
ادعای سوزاندن قرآن کریم توسط فرخنده بی اساس بوده. مدرک و شواهدی برای اثبات ادعای مذکور وجود ندارد. انگیزه قتل توأم با زجر و شکنجه فرخنده مرحومه 100% معلوم نیست، ولی روایت نزدیک به حقیقت این است که موصوفه مراجعین زیارت شاهد الشمشیره را از منکرات از قبیل سجده به زیارت و گرفتن تعویضات منع می کرد.
این کمیسیون مسئله قتل فرخنده را که قبلا از سوی کدام نهاد داخلی و خارجی سازماندهی شده باشد رد کرد. پس از قتل فرخنده در زیارت شاهد و شمشیره با اتهام سوختاندن نسخه‌ای از قرآن کریم، این کمیسیون با اساس فرمان رئیس جمهور که متشکل از اعضای شورای علما، وزارت حج و اوقاف، جامعه مدنی، شورای ملی، انجمن وکلای مدافع و کمیسیون حقوق بشر می باشد، برای بررسی این مسئله ایجاد کردید. اعضای این کمیسیون با پخش اعلامیه گفتند که آنان در مدت 9 روز از کارشان با استثنای روزهای تعطیل با مراجع مختلف به شمول فامیل فرخنده و شاهدان عینی قضیه صحبت کردند. اعضای این کمیسیون میگن مارکین اصلی این قضیه هنوز هم فراری میباشند. آنان از ارگانهای کشفی و امنیتی و عدلی و قضایی خواستند تا در بازداشت آنان جدی اقدام نموده و عاملین این رویداد را مورد پیگرد قرار بدهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان گفته که با وجود تلاش‌های جدی به هدف پاکسازی ماین از خاک افغانستان، هنوز هم حدود 40 نفر در هر ماه قربانی حوادث ناشی از انفجار ماین‌ها در کشور میشن. در این حال رئیس جمهور غنی به مناسبت روز بین المللی ماین پاکی گفته که برای حل چالش‌های موجود در این خصوص تلاش می‌کنند تا مدیریت مالی امور ماین پاکی از خارجی ها به افغان ها سپرده شود. ویدا برکی جزئیات داره.
محمد صدیق راشد، رئیس مرکز هماهنگی امور ماین پاکی سازمان ملل متحد در افغانستان، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که با آنکه مؤسسات ماین پاکی داخلی و خارجی در بیش از دو دهه گذشته در این کشور دستاوردهای چشمگیر داشتند، اما خطرات این معضل هنوز هم برطرف نشده است.
در بعضی مناطق در نامی ماین پاکی افغانستان با مشکلات مواجه شده که نتوانسته خدماتی که به اون شکلی که هست باید در مردم رسانده شود. ما حداقلش تخمین کردیم که اگر در سال 49 تا 50 میلیون دلار در دسترس برنامه ماین پاکی افغانستان قرار بگیره، در 8 سال آینده امیدواریم که این مشکلات حل کنیم.
پیش از این مسئولان مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان گفته بودند که در مقایسه با سالهای گذشته 25% کمک های بین المللی و برنامه های ماین پاکی کاهش یافته است. هرچند گفته می شود که 80% خاک افغانستان از وجود ماین ها پاکسازی گردیده، اما با گفته مسئولان اداره ماین پاکی هنوز هم ماهانه 38 تا 40 نفر در اثر انفجار این ماین ها جانهایشان را از دست می دهند. شهاب حکیمی، رئیس مؤسسه ماین پاکی MDC، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر بودجه لازم بدش بیاید، خود موساد ماین پاکی افغانی بسیار ارزان، انشالله این کار نقطه پایانی در 4-5 سال آینده بش بگذارد. امیدوار هستیم که ما حمایه لازم به حکومتی بسیار مهم است. به این راستا به دست بیاریم.
رئیس جمهور اشرف غنی روز چهارشنبه در نشستی که با مسئولین داخلی و خارجی شماری از مؤسسات ماین پاکی در ارگ ریاست جمهوری داشت، روی ارتقای ظرفیت افغانها در این مؤسسات تاکید کرد. آقای غنی همچنان روز پنجشنبه در یک پیام ویدیویی به مناسبت روز بین المللی ماین پاکی از آن افراد که اقدام به جاسازی ماین ها می کنند خواست تا با این کارشان زمینه دهشت میان مردم را فراهم نکنند.
من با استفاده از این فرصت از کسانی که در راه ها، قریه ها، مزرعه ها و دیگر جاها ماین جاگذاری می کنند می خواهم خاک این وطن و مردم آن را به ترس و خطر مبدل نسازید. دهقانان ما را بگذارید که آرام در مزرعه خود کار کنند و راه مسافران ما را نگیرین که بدون تشویش و خطر در راه ها سفر کنند.
بر بنیاد معلومات مؤسسات ماین پاکی در بیش از دو دهه گذشته در نتیجه انفجار ماین ها 973 تن از کارمندان این مؤسسات معیوب و 189 نفر جان باختند.
از تهدیدات امنیتی که موجودیت ماین ها بر افغان ها تشکیل میتن میریم به تلاش ها بر کاهش تهدیدات امنیتی و مسائل مربوط به صلح. سفیر پاکستان مقیم کابل گفته که کشورش آماده هر گونه همکاری با افغانستان بر تامین صلح و ثبات در افغانستان میباشه. این موضوع را ابرار حسین، سفیر پاکستان در کابل، امروز حین تجلیل از روز ملی پاکستان ابراز داشت و گفت که در اواخر روابط افغانستان پاکستان در بهترین سطحش قرار داره. فریبا واحدی جزئیات داره.
در ادامه تلاش های صلح حکومت وحدت ملی و افزایش تمایلات پاکستان به تامین صلح و ثبات در افغانستان، حالا سفیر پاکستان میگوید که صلح و امنیت در این کشور به معنای صلح و امنیت در پاکستان است. ابرار حسین سفیر پاکستان مقیم کابل روز پنجشنبه در محفلی که به مناسبت تجلیل از روز ملی آن کشور در کابل برگزار شده بود گفت:
در صبر افغانستان که صلح و امنیت،
این که صلح و امنیت در افغانستان برقرار باشد، این خود به مفاد پاکستان است. البته نه تنها به مفاد پاکستان بلکه به نفع منطقه می باشد که در افغانستان صلح و امنیت تامین شود. پس به این خاطر این به مفاد خود ما است که تلاش کنیم در افغانستان امنیت تامین شود و از این جهت هر آن تلاشی که از دست ما بیاید دریغ نخواهیم کرد.
آقای حسین گفت با سفر اخیر رئیس جمهور اشرف غنی به پاکستان، رابطه دو کشور وارد یک فصل جدید شده و حالا رابطه میان افغانستان و پاکستان در بهترین سطح آن قرار دارد. مقامات پاکستانی در حال از آمادگی‌ها جهت همکاری در گفتگوهای صلح افغانستان سخن می‌زنند که از آغاز حکومت وحدت ملی تا کنون چندین مقام بلندپایه نظامی و ملکی آن کشور به افغانستان سفر داشتند. رئیس جمهور اشرف غنی نیز در اوایل روزهای کاریش به پاکستان سفر کرد و گفته می‌شود در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان با مقامات آن کشور دیدار و گفتگو داشته است.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان گفته مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی باید بیشتر به بهبود کیفیت درسی توجه کنند. فرشته ندا جزئیات دارم.
رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان تایید میکند که در 13 سال گذشته در بخش تحصیلات عالی خصوصی اقدامات صورت گرفته، اما به گفته وی باید این مؤسسات به کیفیت درسیشان نیز توجه بیشتر نمایند. عبدالله روز پنجشنبه در مراسم افتتاح مؤسسه تحصیلات عالی خورشید در کابل گفت:
شما تنها به تعداد و کمیت محصلین خودت قناعت ندید. یه از لحاظ کمی شما هیچ وقتی به این مشکل مواجه نخواهد بوده، اما از لحاظ کیفیت کار بسیار خوب است که در بین مؤسسات تحصیلات عالی رقابت سالم وجود داشته باشد. و رقابت سالم به این معنا که هر روز شما بیشتر روی کیفیت کار سرمایه گذاری کنید.
آقای عبدالله همچنان از سرمایه گذاران و تاجران افغان خواست تا به خاطر رشد و انکشاف کشور در بخش تحصیلات عالی بیشتر سرمایه گذاری کنند. به اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی، در حال حاضر 36 مؤسسه تحصیلات عالی دولتی و 103 مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در مرکز و ولایات کشور فعالیت می کنند. در این حال مسئولان وزارت تحصیلات عالی نیز می پذیرد که کاستی ها در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی وجود دارد، اما می گویند که به خاطر بلند بردن کیفیت در این مؤسسات اقدامات را روی دست گرفتند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
ساعت 6:51 شام به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغونه منگلستان تشکر که با ماستین. پاکستان در نظر دارد که هزارا افغان مهاجر از منطقه کشمیر تحت اداره پاکستان اخراج کنه. به گفته پلیس پاکستان، اقدام در زمینه، البته در زمینه خروج این مهاجرین افغان از کشمیر، بر مبنای پلان ضد تروریسم روی دست گرفته میشه. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
انتظار می رود که حدود 11,000 تن از مهاجرین غیر قانونی افغان از منطقه یک کشمیر پاکستان اخراج شوند. تخمین زده می شود که 3 میلیون مهاجر افغان به طور قانونی و یا غیر قانونی در پاکستان زندگی می کنند. خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که در پاکستان به سوی این افغان ها به دیده شک نگریسته می شود و از سوی مقام ها به پناه دادن افراد مسلح متهم می شوند. فهیم عباسی، یک مقام ارشد پلیس، در یک نشست خبری در مظفرآباد، مرکز کشمیر تحت اداره پاکستان گفت: بر مبنای پلان ضد تروریسم، حدود 11,000 افغان از منطقه کشمیر اخراج خواهند شد. این پلان پس از حمله مرگبار ماه دسامبر پارسال بر یک مکتب در شهر پشاور روی دست گرفته شده است. در این حمله 154 نفر، عمدتاً اطفال، کشته شدند. پاکستان همچنان مهلت 6 ساله مجازات اعدام را دور کرد و تشکیل محاکم نظامی را برای رسیدگی به قضایای دهشت افغانی اعلان نمود. به اساس معلومات اردوی پاکستان، تا حال 12 نفر در پیوند به این حمله بازداشت شده و بسیاری آنها اتباعی پاکستانند. اما این حمله مرگبار پیش‌داوری‌ها در برابر افغان‌های مهاجر را تشدید بخشیده است. بر مبنای ارقامی که از سوی سازمان بین المللی مهاجرت ارائه شده است، بیش از 30,000 افغان مهاجر بین ماه جنوری و هفته اول فوریه پاکستان را ترک کردند. پاکستان پلان دارد که ظرف 4 ماه آینده 1.4 میلیون افغان مهاجر بدون اسناد اقامت را در آن کشور نامنویسی نماید تا سرانجام آنها را به کشورشان بازگرداند. عباسی گفت که وزارت داخلی پاکستان همچنان در نظر دارد تا 64 گروه تندرو را در کشمیر غیرقانونی اعلان کند و یک قوای 500 نفری ضد تروریسم را ایجاد نماید. با گفته وی فعالیت این گروه ها در دیگر مناطق پاکستان هم ممنوع اعلان شده است. زمانی که هند و پاکستان استقلالشان را از بریتانیا در سال 1947 گرفتن، کشمیر بین دو کشور تقسیم شد و هند و پاکستان هر کدام ادعای مالکیت کامل این قلمرو را دارند.
از تصمیم پاکستان در مورد مهاجرین کشور همسایش افغانستان از کشمیر تحت اداری پاکستان میریم به مذاکرات روی برنامه اتمی همسایه افغانستان ایران. شش قدرت جهان با ایران، نماینده های شش قدرت جهان با نماینده ایران در لوزان سوئیس مذاکره می کنن و تلاش دارن رای حل را برای معضله هسته‌ای 10 سالی ایران پیدا کنن. آنا کاویانی خبرنگار رادیو فردای رادیو آزادی که بر پوشش امی کنفرانس به شهر لوزان سوئیس رفته، لحظات پیش در مورد این کنفرانس به ما چنین جزئیات داد.
در شهر لوزان مذاکرات هسته‌ای بین ایران و شش قدرت جهانی همچنان ادامه داره. مذاکراتی که هر ساعت فشرده تر میشه. مذاکره کنندگان وزرای خارجه کشورهای ایران و آمریکا شب گذشته رو تا بامداد مشغول مذاکره بودند و سپس استراحتی کردند و کار ادامه داره. مشخص نیست هنوز نتیجه این مذاکرات چه خواهد بود. اونچه که برای اون دارن تلاش میکنن دستیابی به یک تفاهم نظر هست برای راه حل. بعد از این تفاهم نظر اونها باید 3 ماه بیشتر هم کار بکنن که جزئیات این راه حل ها رو هم نهایی کنن و ما بتونیم در 3 ماه آینده شاهد یک توافق هسته‌ای باشیم که شاید بتونه پایانی بده به بیش از 1 دهه مناقشه جامعه بین المللی و ایران بر سر برنامه هسته‌ای. اگر که این تفاهم نظر به دست بیاد امروز و سپس توافق جامعه و نهایی، جامعه بین المللی سعی میکنه که از برنامه هسته‌ای ایران راستی آزمایی بکنه و از سوی ایران از زیر بار تحریم‌های بین المللی خارج میشه. اما اینها همه در یک بازه زمانی گفته میشه بین 10 تا 15 سال انجام خواهد شد.
در حالی که مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران در شهر لوزان سوئیس به کندی به پیش میره، مقامات عراقی از پیشروی‌های در کشور خودشان، بهتر بگویم در شهر تکریت، خبر دادند. حکومت عراق گفته نیروهای عراقی کنترل شهر تکریت از گروه تندرو به دولت اسلامی به دست آوردند. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق با اعلان پیروزی گفته که نیروهای کشورش ماموریت خود تکمیل کرده و شهر تکریت از وجود جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش پاک کردن. جزئیات موضوع را از همکارم فرشته نگاه مشنوین.
حکومت عراق در برابر جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در شهر تکریت ادعای پیروزی کرده است. این ادعا پس از جنگ 1 ماهه برای تصرف این شهر صورت گرفته است. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق با اعلان پیروزی گفت که نیروهای کشورش ماموریتشان را تکمیل کردند.
لقد اوفت قواتكم الباسله.
قوای ما با حمایت گروه‌های مردمی و قبایل تعهد خود را به جا آورده و در یک حرکت بی سابقه قهرمانانه و با فداکاری و قهرمانی به پیروزی رسیدن. خون مردان قبایل و مذاهب مختلف با هم یک جا شده و زمینه پیروزی را در تکریت فراهم ساخت.
جنگجویان گروه تندرو دولت اسلامی در جون 2014 میلادی شهر تکریت را تصرف کردند. تکریت در فاصله 140 کیلومتری بغداد پایتخت عراق واقع است. نیروهای عراقی که در آن سربازان، افسران پلیس، شبه نظامیان شیعه و جنگجویان قبایل سنی شاملند، یک عملیات گسترده را در دوم ماه مارچ برای بازپسگیری شهر تیکریت راه اندازی کردند. جان هرنست مسئول مطبوعات قصر سفید میگوید پیروزی در شهر تیکریت نشان میدهد که استراتژی آمریکا در مبارزه علیه گروه تندرو دولت اسلامی کارآمد ثابت شده است. به گفته وی عملات هوایی نیروهای ائتلاف و نیروهای محلی توانست به پیروزی در شهر تیکریت بیانجامد. نیروهای عراقی دیروز به تلاشی خانه ها در شهر تیکریت پرداختند. تصاویری که ماه گذشته از ماهواره پخش شد نشان داد که حدود 536 ساختمان در شهر تیکریت تخریب شده است. گروه تندرو دولت اسلامی از یک سال به این سو مناطق بیشتر شمالی عراق را تحت تصرف خود درآوردند.
از پیشروی نیروهای عراقی، پیشرفت‌هایی که خوب نیروهای عراقی در شهر تکریت عراق شنیدین که این شهر دوباره از چنگ گروه دولت اسلامی کشیدن. قابل ذکر است شنونده عزیز که بر اساس یک گزارش تازه ملل متحد تعداد اتباع خارجی که به گروه دولت اسلامی یا همی داعش پیوستند در حال افزایش است. این گزارش در حال نشر میشه که گروه دولت اسلامی جنگ بر ضد نیروهای وفادار به بشار الاسد در سوریه را شدت بخشیده و بخش‌هایی از یک کمپ بیجا شده های فلسطینی را در نزدیک دمشق تصرف کرده. سازمان آزادی بخش فلسطین به فرانس پرس گفته که مردای مسلح گروه دولت اسلامی دیروز چهارشنبه کنترل بخش‌های زیاد این کمپ به دست گرفتن. با این گزارش میرسیم به پایان این مجله خبری از رادیو آزادی. ساعت نزدیک به 7 به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنیدین. ما زرغون منگلستم زیاد زیاد تشکر که با رادیو آزادی بودین. رادیو ایدان روشن بانین و تا لحظات بعد روی امی امواج رادیویی رادیو آشنایی از صدای امریکا را بشنوین. شامتان خوش.